افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړ چې د ولسمشرۍ انتخابات د دریم ځل لپاره څه باندې دوه میاشتې نور وځنډېدل. ټاکل شوی و د سرطان په 9 د انتخابات وشي، اوس د میزان 6 ته ځنډېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د نوي 1400 کال له پیلېدو سره د نوي پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا 2 وځنډېدل. د افغانستان جمهور رئیس پر د پوهنې پر وزارت او ښاروالیو ژغ کړی چې د پسرلي له رارسېدو سره ډېرې ونې وکړي او ښوونځي زرغونه کړي. او د پاکستان وی محکمې نن د چک جمهوریت یوه 22 موډله په 8 بند محکومه کړه. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا 2 وځنډېدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د تخنیکي ستونزو او د تیاری لپاره د وخت کموالي له امله ځنډېدلې دي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان د میاشتې په 9 وشي، خو لکه څنګه چې هوا علم نورستاني نن ویلي، دا انتخابات د میزان تر شپږمی ځنډېدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د ځنډ په اړه نور جزئیات دا چې نور څه عوامل دي تر شا دي، وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن د 1398 هجري لمریز کال د رابرېدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره دې کار وکړي. غني چې د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب په ګډون یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي ورسره وو، وی ویل چې سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په 3 کې ساری نه لري. هغه وویل دا به د وچکالۍ له کمولو سره مرسته وکړي او په افغانستان کې به د 2% اقتصادي ودې ته زمینه مساعده کړي. په یوه بل خبر کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې پورې وزندان د هوایي بمبارد له امله 6 وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک په سنگین ولسوالۍ کې د نننۍ هوایي حملې پیښېدل مني، خو وایي چې د هلمند څخه بهر ځواکونو پلان کړی دي. هغه په دې اړه چې پر زندان پر سوي برید کې څومره کسان مړه او زخمیان دي څه ونه ویل. د پولیسو او امنیتي سرچینې د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په برید کې 3 زندانیان او 3 وسوال طالبان وژل شوي دي. برید د سنگین ولسوالۍ د شرافت بازار په سیمه کې شوی دی. د طالبانو یو ویاند قاري یوسف احمدي ویلي چې په دغه برید کې یوازې 3 طالبان وژل شوي، نور کسان د جنایي مجرمینو ترڅنګ د ملي اردو او پولیسو تسلیم او نیول شوي عسکر دي. تر اوسه په رسمي ډول د دغې حملې په جریان کې د تلفاتو رقم نه دی تایید شوی. په کابل کې چارواکو هم تر اوسه په دې مسأله باندې خبري نه دي کړې. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به موږ هڅه وکړو چې تاسو ته په دې ارتباط کڅن یو معلومات ترلاسه سرو درکړو. د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته وویل موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې دی، وایي او وایي چې هیڅ تشویش نشته او دلته چې هر څوک د میلمستیا لپاره راځي امنیت ورته نیسو. د یو شمېر سرچینو په اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون کوي، خو د بلخ د امنیه قمندان دا خبر تایید نه کړ. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو 6 عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې ده. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په وروستیو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ لپاره کړی ده. د پاکستان یو محکمه د چک جمهوریت 22 موډله نن له هغه هیواد د هیروینو د قاچاق د هڅې په تور په 8 او 8 میاشتو زندان محکومه کړی ده. دا حکم نن د لاهور یو محکمه وکړ. دغه ځوانه موړله تریزا خلوشکوا نومیږي. خلوشکوا د رپورټونو پر اساس له 8.5 کیلوګرامه هیروینو سره د 2013 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د لاهور په هوایی ډګر کې ونیول سو. هغه د لاهور د هوایی ډګر څخه د متحده عربي اماراتو او بیا آیرلند پر خوا په پرواز کې و. د هغې وکیل سردار اصغر دوګار ویلي چې د محکمې د دې پریکړې پر وړاندې به عالي محکمې ته عرض وکړي. او په قزاقستان کې نن د مخکني جمهور رئیس مشر لور دریغا نظربایوا د هغه هیواد د پارلمان د مشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. دریغا نظربایوا 55 کلنه ده او په اکثریت رایو د سنا مشر ټاکله سوې ده. هغې نن وویل:
құрметті قاسم جمارت کیمیلولی، құрметті әріптестер.
دوایی گرانو همکارانو او د قزاقستان ولسه، زه ستاسو څخه مننه کوم چې پر ما مو باور کړی. زه د خپل هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د پارلمان د رول پر اهمیت خبره یم او په ځانګړي ډول په داسې تاریخي شیبه کې. نور سلطان نظربایف تقریبا 1.5 کاله د قزاقستان ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړ. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومات تقیف د جمهوری ریاست لپاره په موقت ډول وټاکل سو او د سنا د مجلس مشرتابه د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور ته ورکړ سو.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي، بلکې دغه انتخابات څه باندې دوه میاشتې وځنډېدل.
با منظور تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده 19 تعدیل قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ 6 میزان 1398 برگزار گردد.
د نړیوالو انتخاباتو د چارو لیو کتون کې سره خبرې کوو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د نوې دیار لسواتنه یوم کال له پیلې دو سره د نوې پسبلنی پوزي عملیاتو د پیلې دو خبر ورکړ.
دا عملیات به خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه د امنیتي ځواکونو د پیلې دو خونه او هوایي ځواکونه به مستقله توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پلان شي.
د نوروز د نوې کال د تیاریو په اړه هم بیلابیل راپورونه لرو. نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده. څه فکر کوئ چې افغانستان به په نړۍ کې د خوشحالو هیوادونو په لیست کې کوم ځای ولري؟ ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ، د ولایتي شوراګانو او انتخابات او دغه راز د غزنی لپاره د ولسي جرګې انتخابات د څه باندې دوه میاشتې نور وځنډېدل ټاکل شوی و چې دا انتخابات د سرطان په 9 ترسره شي. نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغو انتخاباتو د ځنډېدو اعلان خبره اعلان کړه او ویل چې دا انتخابات به د میزان د میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. دا دریم ځل دی چې دا انتخابات ځنډېږي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تحقیق کړی، همدا شبره سره ده. اکرام صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د ځنډېدو د اعلان په باب نور څه وویل، څه وویل چې څه علت د دې سبب شو چې دا انتخابات بیا وځنډېږي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل اغلی عالم نورستاني که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د ځنډ د عواملو په اړه ډیر څه ونه ویل، خو انتخاباتي جنجالونه د کمشنرانو بدلون د بودیجې نه موجودیت هغه عوامل دي چې په دې برخه کې ستونزې بلل کېږي. اغلی عالم نورستاني اعلان وکړ چې په یو خبری کانفرنس کې چې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو او همدارس د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به اوس د 1398 ویلمریز کال د سرطان په شپږمه باندې ترسره کیږي. له دې وړاندې دغه کمیسون د دې انتخاباتو لپاره د همدې کال د سرطان 9 اټاکلې و، خو اوس یې اغلی عالم نورستاني نیټه وروسته کړه.
برگزاری انتخابات و تاریخ تعیین شده قبلی مقدور نمی باشد. به منظور تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده 19 تعدیل قانون انتخابات، تأمین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رای دهندگان به طور مسئول انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ 6 میزان 1398 برگزار گردد.
نوری صاحب، دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه لا هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې د ټولو ولایتونو لا نه دي اعلان کړي. دوی 13 ورځ د 15 ولایتونو د پایلو له اعلان سره د 23 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي، خو د کابل په ګډون د 10 ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي چې په هغې باندې د انتخاباتو کمیسون په وینا باندې چې کار پرې روان دی او ډېر ژر به دا اعلان شي. انتخاباتي جنجالونه او د دې ترڅنګ ستونزې، مشکلات، د کمشنرانو عدلون بدلون، هغه مسایلو چې د دې کمیسون کارونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي، او د انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه وایي چې د دوی په وړاندې باندې ستونزې پیدا کړي دي. بلې نورې صاحب.
بله اکرام صاحب، تاسو را سره ووسی. د آزاد و عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د شبه له کابل را سره وصل دی. رشید صاحب، خبرونه ته خره غلاس د تم خلاف د افغانستان د ولسمشري د ولایتي شوراګانو او دغه راز د غزنی لپاره د ولسی جرګې انتخابات بیا وزندیدل، علت څه دی؟ چارواکو کله چې په کمیسیونونو کې بدلون راوستل، د دواړو کمیسیونونو نوي غړي وټاکل شول، په ډیر ډاډ دا خبره کوله چې انتخابات به هیڅ کله مونږ نه زندیږي، ولې وزندیدل؟
د پښنې سره وایي چې له بده مرغه دغه وضعیت د مدیریت ونه و، ځکه چې ټاکنې په نورستان کې سرطان باندې موږ دواړه مخه ویلي وو چې دا عملي نشان نیسي. یو خو د پارلماني ټاکنو بحران او دغه وضعیت ډېر وخت و، په دوم قدم کې تغییرات او بدلونونه چې راغله، په دریم قدم کې دا ده چې په قانون کې تعدیلات راغلي او د دغه تعدیلاتو پلي کول تاریخ برانه ده بایومیټریک کارونه دیرنه او ټیکنالوژي سمبالول دی پروسه لغه اخوا د ام ڈی آر یا د بودی تقنی سیستم روانه دی ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره سپارک مشنرانو نویواله او دا چې دی یو سبا ترسره کی ترڅو بودیجه پیدا کړي، هغه کې د مختلفو نړیوالو دیتا او راځي چې تاسو کې
رشید صاحب غاکمو اوریدون کې سم نه اوري که لک زره خیخی ته یا کړکۍ ته نږدې ودرېږي چې خلک پوه شي تاسو څه وایې. مهرباني. بله مهرباني. تاسو یادونه رشید صاحب، تاسو یادونه وکړه، تاسو هم د دې تمه کوله چې دغه انتخابات به ممکن وزنډیږي، دغو ستونزو ته په پام سره او آیا تاسو سره مشوره شوې ده کنه د انتخاباتو د یو خپلواک بنسټ په توګه؟
حتی په دې اړه باندې کمیسیون څه غوښتنه کړې وه، په دې اړه باندې یو اجماع راغلی، هم د حکومت، هم د نورو سیاسي کړیو، هم د نړیوال ټولنې د اساسي قانون سره دلته په بل لاره کې لار نشته چې تاسو یې وسول شي. دا د نړیوال د ټولو خلکو د اساسي قانون هم ده. دې کمیسیون هم د سیستم سره تاسو یې کړی وو سلام د پانا سره او دغه زندور هم له بده مرغه چې له بسګری او مخته زره دي نو ګوزری نه زندور نو
رشید صاحب
یو تقریبا
دغه اوریدونکو رشید صاحب اوریدونکو چې موږ تاسو اوس ووري دوی بک ایا لدی ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو یا د افغانستان د حکومت د چارواکو په خبرو باور وکړی چې دوی وای دریم ځل لپاره وزنډېدل یعنی په دې معنی چې دا انتخابات به بیا وزنډېږي بلې ډیره مننه یوسف رشید د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس قدرمن اوریدونکو بخنه غواړو چې د غږ کیفیت سم نو خو موږ هڅه کوله چې د دغو انتخاباتو پر نورو اړخونو چې هغه چې چارواکي په خبري کانفرنسونو کې نه مطرح کوي د یو کتونکو نظر واخلو د ښاغلي رشید څرګندونې مو واورېدې و موردل چې د افغانستان د ولسمشري د ولایتي شوراګانو او دغه راز د غزنی لپاره د ولسي جرګې انتخابات چې ټاکل شوی و د سرطان په 9 نیټه ترسره شي څه باندې 2 میاشتې نور وزنېدل د انتخابات ټاکل شوی چې د میزان په 6 نیټه ترسره شي. بیا هم د کابل په سټوډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام دی چې مخکې د انتخاباتو په اړه رڼا واچوله. د دغو انتخاباتو د ځنډېدو سره نن دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د نوي 1492 کال له پیلېدو سره د نویو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر هم ورکړ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرس ویاند په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه عملیات به د افغانستان د دفاع وزارت په مشرۍ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر مخ په وړاندې پر مخ وړل کېږي. نور جزئیات بیا هم له اکرام الله اکرام واورو. اکرام صاحب مهرباني.
د رضاتمنانه نوې کال د خالد پونوم په پوزي عملیاتو پیلېږي. هغه عملیات چې د کورنۍ او چارو وزارت په وینا افغان هوایی ځواکونه به هم پکې برخه ولري. د دغه وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
په دو کال کې عملیات چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې ترسره کیږي د عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه د امنیتي ځواکونه دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به په مستقله توګه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې پلاره چی دا به نوي کال سره سم دغه عملیات به پیل کړي. په دې کال کې به پر دښمن باندې تهاجمي عملیات او تعارضي عملیات زیاتېږي.
نوري صاحب همداراز خاغلی نصرت رحیمی د تیر کال په اړه وویل چې تیر کال په عملیاتو کې په بیلابیلو عملیاتو کې دښمن ته وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات غوښتي دي. دغه عملیات په داسې حال کې اعلانیږي چې په وروستیو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي او په دغه ډول عملیاتو کې ملکی خلکو ته تلفات زیات شوې دي. په وروستیو کې حتی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې بالاخره ملکی تلفات ورته د منلو وړ نه دي. خو د کورنیو چارو سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې د عملیاتو پر مهال به دا ځل د ملکی تلفاتو خوندیتوب ته په بشپړ ډول باندې پام وشي.
په دې برخه کې موږ ډاډ هم دغه دی تاسو ته او تاسو صرف د افغانستان ټولو خلکو ته ټولو ضربتو ارګانو ته لکه هغه عملیاتي دي که اپراتیفي دي که ځانګړي ځواکونه کله عملیات ترسره کړي چې د ملکي کسانو ژوند ته په جدي توګه توجه وشي او دا به په نظر کې زیاته نیول کېږي.
بلخوا وسلوالو طالبانو د خالد پونوم دغه عملیات نمایشي بللی دي. زبی الله مجاهد سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته په وسلوالي پیغام کې وویل چې دغه عملیات چې دي د امنیتي ځواکونو د روحي لپاره یو کاذبه هڅه ده. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د خالد پونوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیلولو هدف د طالبانو او داعش په ګډون د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د پیل شوو هڅو دوام دی. بلې نور څه
بلې اکرام الله اکرام تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. سبا نوروز یا د نوې 1398 کال لومړۍ ورځ ده. نوروز د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. په کابل کې هم د نوروز لپاره تیاری روان دی. نوروز په مزار شریف کې هم په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. د جنډې او د ګل سرخ د میری لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو خلک ورځي. همداشي به له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته ووایي چې په مزار شریف کې د نوروز د جشن لپاره څه تدابیر نیول شوي په تېره بیا امنیتي تدابیر؟ بله حبیب زی، بله حبیب زی صاحب، غږ مهم نه راځي. بله د مزار شریف د ازادي راډیو خبریال سره مو اړیکه سمنه ده ټینګه، خو خیر په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د نوروز لپاره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تیاری روان دی. په کابل ښار کې هم خلک د نوروز لپاره تیاری نیسي. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوی، سمنک، سبزیچلو او دغه راز ځینو نورو د تفریح په جشنونو سره لمانځي. خو په دې ښار کې ډېر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول نوروز د نوروز د لمانځلو وس نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي اجازات نیولی دي. ناجی صافی ته به غوږ شو چې د کابل ښار کې ګرځېدلی او له یو شمېر کابل ښاریانو سره د نوروز د جشن په اړه خبرې کړي دي.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اورېدل کیږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخیږي د ښار په بیلابیلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوی. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي، سو خرڅې کړم. له تیرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی، دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمنځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کار نه راضي ښکاري.
پل سرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راځي نوروزی وړي. هغه خلک راځي چې خپلو کوژدنو ته کبان اخلي.
کسه هم امنیتی ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي، خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
سره دې چې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشحاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامي احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
مونږ هم مزار ته ځو. له مزاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن حبیب زی بیرته راسره وصل دی. حبیب زی صاحب، لنډ کړه ته ووایه چې د نوروز د جشنونو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
السلام من تاسو ته نوې څه ټول اوریدونکو ته همدا اوس مهال د نمازګر شریف کار کې مختلف مشترک ګټ فوجي پوځیان حضور لري په کوم اداره چې راځي شریف ته منتهي دي هلته ډالارې بندې شوې دي د موټرو پر مخ د موټر سایکلونو په تګ راتګ او همدارنګه کومې خبرې چې موږ د بخ له امنیت قومندان سره درلودې د بخ ملي امنیت قومندان عبدالرحیم مورز ډاک سرجن کل چې دوی چمتو دي چې د نوروز یا ګلیسوف فیشن پام نه فضا کې په بلخ کې ولمند شي د راپورونو پر اساس څو شری وړاندې د افغانستان د دفاع او سرپرست وزیر اسد الله خالد هم بلخ ولایت ته رسیدلی دی ترڅو په دې مراسمو کې ګډون وکړي او سبا ته به ولسمشر محمد اشرف غنی هم په بلخ کې دي او د نوروز مراسمو ته به وینا کوي. بله
بله مجبور رحمان حبیب زایل تاسو نه مننه سبا او بیا هم تاسو سره تماس ونیسو او دغه مراسم او حاله به اوریدونکو خبروي. قدرمنو اوریدونکو افغانان سکال نوروز په داسې حال کې منځ چې د ملګر ملتونو د احصائیې له مخې د افغانستان د نفوسو څخه باندې 14 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. په تیر بیا سګنی وچکالی خلک ډیر ځپلي دي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتي تیرونی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړي غونډه کې چې د افغانستان وضعیت ځانګړی شوی وویل چې دغه څه باندې 14 میلیون افغانان د ورځې یو وخت هم ډوډۍ نه لري. په دې هله چې نوې 1499 کال د افغانستان لپاره د سولې امنیت او سوکالۍ کال وي او د ټولو افغانانو دسترخوانونه هم په خوراکي موادو ډک وي. خو آیا پوهېدئ چې نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده؟ څه فکر کوي چې افغانستان به په نړۍ کې د خوشحالو هیوادونو په لیست کې کوم ځای ولري؟ له دغو احصایو سره چې څه باندې 14.5 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، د دغه لیست پر اساس په تر ټولو زیات خوشحاله هیوادونه اروپایي هیوادونه دي. تر افغانستان په نړۍ کې یوازې د دوو هیوادونو خلک لږ خوشحاله دي. عصمت سروان تفصیل اوروي.
د مارچ شلمه په نړۍ کې د خوشحاله ورځ ده. دا ورځ له 2014 میلادي کال راهیسې هر کال مانځل کیږي. ملګرو ملتونو دا ورځ د دې لپاره نومولې چې د نړۍ د خلکو په ژوند کې خوشحالي ته اهمیت ورکړل شي. په 2015 میلادي کال ملګرو ملتونو د پایښتي پرمختګ ولس هدفونه وټاکل چې د بیوزلۍ پای ته رسول، د نابرابرۍ کمول او د مځکې یا نړۍ ساتنه درې کلیدي هدفونه دي چې د خوشحالۍ سبب کیږي. ملګرو ملتو د هر عمر انسان، هر ټولګي، هر مؤسسه او هر حکومت ته بلنه ورکړي چې د خوشحالۍ نړیواله ورځ ولمانځي. خوشحالي د انسانانو یو اساسي هدف دی او له همدې کبله له حکومتونو څخه غوښتل کیږي چې داسې عامه او ملي پالیسي جوړ کړي چې د وګړو د سوکالۍ سبب کیږي. ملګری ملتونه غواړي چې د خوشحالۍ لپاره د یوې ورځې په نمولو دې ته پام واړوي چې اقتصادي وده د خوشحالۍ د زیاتېدو سبب شي او ورسره په یو وخت اقتصادي وده د چاپیریال او ټولنې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې آیډیا یا نظر له کوچني هیواد بوتان څخه راغلی دی. ویل کېږي چې د بوتان خلک د نړۍ د ډیرو هیوادونو د ولسونو په پرتله خوشحاله دي. خو پر روان 2019 میلادي کال د تیر کال په شان د فنلند خلک په نړۍ کې تر ټولو خوشحال خلک بلل شوی دي. افغانستان د نړۍ په 145 هیوادونو کې 145 ځای لري. د خوشحالۍ له نظره د دې لیست وروستی هیواد جنوبي سودان دی. په دې حساب تر افغانستان یوازې دوه هیوادونه د لږ خوشحالۍ درلودونکي ګڼل شوي دي. په خوشحالو هیوادونو کې له فنلند وروسته ډنمارک دی. تیر کال ناروې دوهم هیواد ګڼل شوی و، خو سږ کال ناروې د لیست په درېیمه خانه کې دی. آیسلند، سویس، نیوزیلند، کاناډا او آسترالیا له څلورم تر لسم پورې دي. د امریکا متحده ایالاتونه 19 دی. خو که لیست وګورو د خوشحالو هیوادونو په سر کې اکثره اروپایي هیوادونه دي. د دې لیست په لومړیو شلو هیوادونو کې 14 اروپایي هیوادونه دي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سوات له شمیرې لارې مو راستولی دي. موضوع په ارتباط مون ډیر پیغامونه راستولی دي. دفتانی لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو بیا ځنډیدل دا ثابتوي چې انتخابات به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ترسره کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې خدای دې وکړي چې په نوي کال کې د افغانستان لپاره تلپاتې سوله راوړي او موږ ټول د سولې شهیدانو شکر مو ودان پیغامونه زیخ زیاتی هرم روی په نورو پروګرامونو کې هم درته لولو. زنوري اسنوري دلته اجازه غواړم مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه ته سپارم چې له نوي مطالبه سره ستډیو ته راغلې ده.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.